دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د سولې د پاره د مخریزات په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د مخامخ خبرو د افتتاحیه غونډې د پیلېدو نه وروسته پرون دوشنبه اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر په وخت کې د دغه هیواد د پوځ د مشر قمر جاوید باجوه په لیدنه کې د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د پاکستان د مهم رول لوبولو مننه کړې ده. بل پلو د پاکستان پوځ هم په اعلامیه کې د ښاغلی خلیلزاد له قوله ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هدف د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدل د پاکستان د ملاتړ او همکارۍ نه پرته امکان نه درلود. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د امریکا د متحده ایالاتو په الوزلو د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ مخامخ خبرې د تیرې شنبه په ورځ په دوحا کې پرانستل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ نن سه شنبه دویمه عمومي غونډه وشي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو ټیم ویان نادر نادری د سپتمبر په 14 ویلي دي چې دغه ټیمونو پرون دوشنبه د کاري اصول او طرز العمل په حق له خبري وکړي. خاغلی نادری په خپل ټوئیټر کې لیکلي دي چې نن د سه شنبه په ورځ عمومي غونډې ته لازم چمتووالی نیول شوی دی. په همدې حال کې په قطر کې د وسروالو طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ډاکټر محمد نعیم هم ویلي دي چې د دواړو لورو د ارتباط کاری ډلو تیر ورځ د راتلونکو غونډو په کاري اصول او مهالویش باندې خبري وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د شنبه په ورځ د سولې خبري پرانستل شوې دي. ولما ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي مطبوعاتو ته وویل چې د شنبه په ورځ تر مراسم وروسته د طالبانو د هیئت سره کتلي او په یو لړ مسایلو خبري کړې دي. نوموړي ویلي دي لومړني تفاهمات شوې دي چې د په وینا څنګه کولای شو مذاکرات لسطح نه اومخته بوزو. چارواکي وایي چې د مذاکراتو په وخت کې به بهرنیان نیوي د دواړو غاړو هیئتونه به د یو بل سره مخامخ خبري کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي دي چې افغانستان به په دغه کمیسیون کې له 2021 کال نه تر 2025 کال پورې غړیتوب ولري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کول تاریخي اقدام بللی دی. د جمهوریت ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی چې اوس د افغانستان ښځې د دغه هیواد د راتلونکي بڼې په بدلون کې مهم رول لري او د نړۍ په سطحه د ښځو د حقوقو لپاره له هر فرصت نه په ټینګې ارادې استفاده کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کول د سولې د خبرو په دې تاریخي پړاو کې د افغانستان د ښځو د اغیزمن رول او د جنسیتي برابرۍ په نړیوال خوځښت کې د حقوقي د لوړ غږ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو 15 غړي هیوادونه چې دغه سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا لخوا ټاکل کیږي د دغه کمیسیون غړیتوب لري. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په پاکستان کې په میلیونو ماشومان او د پوهنتونونو محصلین د کورونا د وبا له امله د شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن د سه شنبه په ورځ بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللي دي. په نړۍ کې ښوونځیو ته د زیاتو شاګردانو بیرته تک په داسې حال کې پیل شوی دی چې د دغه ملک په 22 میلیونو نفوسو کې د کورونا پیښې کمې شوې دي. په پاکستان کې د چارواکو د وینا له قراره په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 490 مثبت پیښې تثبیت شوې دي او همداشان په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ کس مړه شوې دي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د دې وبا د کنټرول لپاره د 3 لکو نه زیات تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ بنن د سیشن به پورس په سپینه معنی کې د اسرایلو، متحده عربی اماراتو او د بحرین د دولتونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو د موافقې د لاسلیک کولو د مراسمو کوربوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، د متحده عربی اماراتو خارجه وزیر عبد الله بن رشید او د بحرین خارجه وزیر عبد اللطیف بن رشید ایانی به دغه موافقه چې ابراهیم اکورد نومیږي په سپینه معنی کې امضا کړي. د ابراهیم اکورد له موافقې لمخې نتانیاهو منلې ده چې د خپل خاورې سره د لویدیځ غاړې د یوې برخې د نخلولو پلانونه معطل کاندي، خو د حالاتو سرور کې وایي چې دغه موافقه په منځني ختیځ کې په تحرک کې د نور بدلون نه کړه چې عرب هیوادونه اسرائیلو ته نږدې کیږي او فلسطینیان یوازې پرېږدي. یو تازه راپورټ وایي چې د کورونا وبا نړیوال غربت زیات کړی دی او صحي نړیوال پرمختګ یې سست کړی دی. د بل او ملندا ګیټس بنسټ کلنی راپورټ کې راغلی دی چې قریب 10 میلیونه خلک د دې وبا د پیدېدو راهیسې ډیر بې وزله شوي دي او په 100 میاشتو کې په غربت کې 0% زیاتوالی راغلی دی. په عین وخت کې د اغه ماشومانو فیصدي هم چې تیر کال د 80% نه زیاته وه، په 2020 کال کې 80% ته رالویدلې ده چې د دفتری او سرخ کان زد واکسین به ورته ورکول کېدل. دا راپورټ وایي په داسې حال کې چې د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر 10 میلیونه ته نږدې شوی دی او د 928,000 نه زیات خلک د دې ویروس له کبله مړ شوي دي. په یو شمیر ملکونو کې چې دغه وبا پکې ډیره شوې ده، په خلکو بندیز لګول شوی دی چې د خپل کورونو نه ونوځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یکشنبې په ورځ ویل چې خلک به د جمعې د ورځې نه چې د یهودانو د نیوی کال شپه ده 3 هفتې د کورونو نه نوزي. ټول خوندي دوکانونه، رستورانونه او هوټلونه به دغه بندیز په دوران کې بند وي. اسرائیلیان باید د خپل کورونو د 1500 مترې نه ایسته ولاړ نشي. په کورونو کې د لسانو نه زیات او د کورونو نه بهر د 10 کسانو نه زیات نشي غونډېدای. اسرائیلی مقاماتو د مارچ او اپریل په میاشتو کې د دې وبا په اوایلو کې هم په خلکو بندیز لګولې وو چې په خپل کورونو کې پاتې شي او له دې عمله روزمره د کورونا د وبا د نوو مثبتو پیښو شمیر بیخي دوه چنده کم شوی وو. خو کله چې دا محدودیتونه ورو ورو لرې کړل شول، دا وبا بیرته زیاته شوه. د روغتیا د چارو مامورین وایي په تیره هفته کې 400 کسان نوي په کورونا اخته شوي دي او نتانیاهو دغه حالت د خطر زنګ بللې ده. همداشان د فرانسې د بورډکس او مارسیلی د خارونو چارواکو د کورونا په تازه پیښو کې د زیاتوالي لامل په عامو غونډو هم محدودیتونه لګولې دي. د شرابو په سکولو د بندیز تر څنګ د دواړو خارونو اوسیدونکو په عامو ځایونو کې د لسانو نه زیات د غونډېدو اجازه نه لري. او په پاناما کې چارواکي د هغه قبر سره نږدې چې د جنوري په میاشت کې کشف شوی وو، د یو بل لوی قبر په باره کې چې کشف شوی دی تحقیقات کوي. تحقیق کوونکي فکر کوي چې مذهبي فرقې د خبيثه ارواپونو خلک وجلي او دلته یې خښ کړی دي. د عدلي طب متخصصین وایي دوی لا هم لګیا دي کوشش کوي چې معلومه کړي چې څومره نور مړي د نګا بوګلی په سیمه کې چې د پایتخت پاناما سیټی نه 300 کیلومتره لرې شمال خواته موقعیت لري په دغه قبر کې خښ شوی دي. سیم یو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واورئ. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، په قطر کې له هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو عمومي غونډې چې د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونه په پکې د ټولو غړو سره ګډون ولري نه دی پیل سوی. خو ویل کیږي چې همدانان به د تماس ډلې په کاري اصولو او کړنلارو عمومي مجلس دایر سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم ویلي چې د سولې ټینګښت پیچلی خوشنۍ دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې د دوه غونډه تعقیب کړی ده.
که څه هم لا د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د عمومي ناستو اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي، خو دواړو لوري وایي چې د تماس ډلې کړنلارې او کاري اصول تیار کړي چې نن به د دواړو لورو د پلاو عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د دولت مذاکراتي ټیم وایي چې د سولې ټینګښت پیچلی خوشونی دی. د دولت مذاکراتي ټیم نن سهار په دوحه کې خپل منځي مجلس کړی او پکې د تماس د ډلې د تیر شپې پر کار او راتلونکو اقداماتو بحثونه کړي دي.
هغه پر مکتبونه او بحثونه چې په تماس په کمیټه کې یا کاری دی سوې وو هغه مو پاسور باندې وکړه او بحثونه پر باندې وو چې نن مخین عمومي مجلس کې دی د دواړو ټولو ترمنځ دغه پاکلا بحثونه وشو او نن د غرمېنه وروسته دغه مجلس عمومي مجلس د دواړو ټولو ترمنځ ترسره کیږي په دې باندې عمومي غواړي چې هغه د کاري طرزالعمل نهایي سي او یو داسې مقام وټاکل سي او نور مسایلو باندې بحثونه ورباندې وکړي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې تیر ماښام د تماس ډلې دوهمه ناسته کړې او پراتونکو ناستو کاري اصول او مهالویش خبرې کړې دي. هغه ویلي نن به عمومي مجلس دایر شي. په همدې حال کې د مصالحي اهلي شورا وایي چې په دوحه کې ایجاد شوې روحیه هیله بخون کده.
دواړه لوري د مذاکرې اصل ته پکتو او د افغانستان د سولې پروسې ته په لومړیتوب ورکول سره بحثونه وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او دواړه طرفونه یوې مطلوبې نتیجې ته سره ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د اوربند اعلان او له هغې وروسته د سولې د پروسې تامین دی.
د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو د سولې د بهیر د چټکولو په تړاو د هغوی ستاینه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په خپلو خبرو کې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې له دغو مذاکراتو د نظام پر راتلونکي بحث ګونګ دی.
هغه څه چې په راتلونکي نظام دی دا دروسه هم مبهمه مسله ده.
په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات د شنبې په ورځ د رسمي غونډې په ترڅ کې پیل شول خو تیرې دوه ورځې د تماس ډلې ناستې کړې ترڅو مخامخ مذاکرات د پلاو لپاره برابر کړي. رحیم ګل ساروان، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ننګرهار په شیرزادو کې لتیرو دوه اونۍ راهیسې حکومت قواوو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې چارواکي وایي له دغې ډلې ځینې سیمې نیولې او عملیات یې په بریالیتوب سره روان دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په شیرزادو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وروسته لاغې پیل شوې چې د غډلې په ولسوالۍ او څیرمه پوستو خپل بریدونه تر پخوا څو چنده کړیو. د ګډو افغان قواو په پیل شوو عملیاتو کې وخت نا وخت چورلک بمباري کوي. د ملي اردو د څلورمې لواء قومندان بریج جنرال کریم نیازی چې د عملیاتو مشري کوي وایي په شیرزادو کې ځینې سیمې نیولي او تر شپېته طالب وسلوالي وژلي چې ځینې پاکستانیان دي.
هر وخت از اینجا مزایلا را آورده بودن، شارتکی را، آوانا را آورده بودن، توپای 82 را آورده بودن که میخواستن که مقر ولسوالی و اطراف از او را زیر تهدید به حساب آتش خود بیارن و اوجه به حساب مردم شریف ما را به خاک خون بکشانن. همی بود که نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی مشترک که در ولسوالی قرار داشتن اینا با یک ضد حمله توانستن که منطقه کودیخیل تا بسیار ساعت پیش از وجود گروه توریستی پاکسازی کرد.
قماندان نیازی وایی جگره لاروان ده و ده گتو لسیم و ده ساتن لپاره با پوستیم زی پزی کی. نوموړی زیاتی چې طالبانو په لویو لارو کې خخکړی او یا مینونه هم شان کړی او دا ځلی عملیات به تر هغې دوام وکړي چې سیمه له طالبانو نه پاکه کړي.
و گروه توریستی باید به بفهمه که مدافعین راستین وطن هر وقت آماده ازی است که از وطن خود، از زعامت خود، از استقلال خود، از شرف خود، از عزت خود، از ناموس خود دفاع کنه و آماده دفاع هستن. ما تا وقتی که در رگای ما خون است و در بدن ما نفس کشیده میتونیم نفس است، ما از وطن خود دفاع میکنیم.
د دغو عملیاتو او جګړو لیری غنی کورنۍ کړه شوی او خوندیسی متزانو نه استلی دی. دوی وایي چې خو طالبانو زپلی او څم د حکومت جګړو او بمباریو
اکری خو خو من په دې خښ کې څه دی د کوم دی او کور پاتې ټول تقریبا شپږ وخت وکړه دی کوم یو د سی کورونا پاتیا چې ودا وسنه لري چې د خپل کور انتقال کوي له خبره ده کني نو څه کوي
په شیرزادو کې څو ځل مخکیم دغه سی عملیات شوی و مګر ځواکونو به په نمایي کې پریښودل. ځایي خلک وایي هغلته چې د شوکانی قانون دی حکومتي ځواکونه هغه سیمو ته نه ورسېدل او پر دغو قانونو د طالبانو واک دی. چارواکو ویلی دی چې دغه ډله د جګړې لویه برخه امکانات هم له همدغه قانونو پوره کوي. تر اوسه طالبانو په شیرزادو کې د حکومت د تازه عملیاتو او جګړې په اړه څه نه دي ویلي. سبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو د وضعیت په کمیسون کې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د شوزو د وضعیت په کمیسون کې د افغانستان غړیتوب تر لاسه کول تاریخي بللې دي. نور هم نیازی پر پورت کې ووري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د وضعیت په کمیسیون کې غړیتوب تر لاسه کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې افغانستان به په دغه کمیسیون کې له 2020 څخه تر 2025 پورې غړیتوب ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د 2019 کال کې د خپل نومانتوب اعلان کړیو په دې اکلا او د سش کال د 2020 کال د سپتمبر په 14 باندې د رقابت کې بریالی شو. دا کمیسون یو بین الحکومتي کمیسون د سید ملګرو ملتو په چوکاټ کې د ښځو د توانمند سازۍ او د جنسي تساوی د تقویت په لار کې کار کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب تر لاسه کول تاریخي بللې دی. د جمهوریت ریاست ویاند صدیق صدیقی ویلي چې په اوس وخت کې د افغانستان خزې دغه هواد دراتلون کې بډې په بدلون کې مهم رول لري او د نړۍ په کچه د خزو د حقونو لپاره له هر فرصت څخه په ټینګ اراده استفاده کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خزو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب تر لاسه کول د سولې د خبرو په دې تاریخي پړاو کې د افغان خزو د اغیزمن رول او د جنسیتي برابرۍ په نړیوال خوځښت کې د هغوی د لوړ غږ ښکارندوی کوي. د یاد کمیسیون د اماری کومشر زبیولا فرهنګ
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د لوی لاستراولونه ته پر مدني فعالان او شزو حقوقو فعالان مبارکي وای او دا په دې معنا ده چې د شزو اواز تاثیر گذار ده او غواړو چې نور هم په دې برخه لاستراولونه ولرو.
د خوځو یو شپیر فعالین د خوځو لپاره دغه پرمختګ ستای او وای چې د افغان خوځو د غږ رسونې لپاره باید تری ګټه واخیستل شي. د خوځو د حقوقو فعال سجا بهګام وویل
یک قدم نیک از بر زنای افغانستان
دا د افغانستان خوځو ته یو خګام دی خو اساس یو مهم ټکی دا دی چې دوی وکولې شي په دغه ځای کې فعال حضور ولري
فعالانه داشته باشه در قسمت عضویت رقابت استورده.
د خوځو د وضعیت په اړه کمیسیون د ملګرو ملتونو سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا یو فعال کمیسیون او د نړۍ په کچه د حکومتونو ترمنځ بنسټ دی چې په ځانګړي ډول د جنسیتي برابرۍ او د خصوصو حکمنتیا ته د ودې ورکولو لپاره فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو 15 سلويخت غړي هیوادونه چې دغه سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا لخوا ټاکل کیږي دغه کمیسیون غړي توب لري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. سش کال دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ټاکل شوی د افغان دولت د سولې مرکزي هیات د طالبانو له هیات سره د چیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهوري نظام د ساتنې پر سر چنې وهي. د چارو څېړونکي وایي چې له شک پرته به د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د ځوانې دیموکراسۍ ځینې برخې وننګول سي خو ټینګار کوي چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره له دیموکراسۍ پرته بله لار نسته. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله راپورټ راستولی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځوانې ولسواکۍ د بهیر کابو د ولسیزې په پوره کېدو دي. هغه بهیر چې په دې موده کې له ډېرو ننګونو لوړو او ژورو سره مخامخ شوی که د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ابتدایي پړاو یې په دوحې کې پیل شوی یوې نتیجې ته ورسیږي ښایي د افغانستان د ولسواکۍ بهیر یو نوی پړاو ته وردن نشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس محمد هدایت امریکا غکته ویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې د ولسواکۍ د ارزښتونو لکه مدني ازادۍ، بشري حقونه، د ښځو او ماشومانو حقونه، د لګکیو حقونه او د تورته نور ارزښتونه په سمه توګه تمثیل شوی دي. ښاغلی هدایت د سولې مذاکراتو ته په اشاره وویل چې افغان حکومت په دغه بهیر کې د ولسواکۍ له ټولو ارزښتونو څخه ساتنه کوي او هیڅ کومه ډله او پدیده باید دا ارزښتونه ونه ننګوي.
گفتگوهای دوحه نه تنها که
د دوحه مذاکرات باید نه یوازې د افغانستان دیموکراسي ته زیان ورسوي، بلکې نور یې هم باید پیاوړی کړي، ځکه چې د قطر خبرې د سولې او آرامتیا، د امنیت د تامینولو او د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره کیږي. او که ټاکل شوی وي چې د دوحې کنفرانس زموږ او تاسې ولسواکي، ارزښتونه او د خلکو د دوه ولسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي، د افغانستان خلک به دا خبرې او داسې سوله ونه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي که له یوې خوا ولسواکۍ په افغانستان کې مثبت بدلونونه راوستي، خو له بلې خوا پر ټولنې یو لړ منفي اغیزې هم کړي دي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبال له امریکا غږ سره په خبرو کې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د دولتي چارواکو لخوا اداري فساد، د قوانینو نقضول او د قانون د حاکمیت په برخه کې ستونزې له ولسواکۍ څخه د ناوړې استفادې په توګه یاد کړې، خو زیاته کړه
دا چې اوس موږ د سولې په درشل کې یاستو او هغه څه چې اوس د طالبان او د حکومت لخوا نه ورباندې بحث کېږي، دا د نگرانۍ وړ ځکه ده چې احتمال لري چې د ولسواکۍ ته پکې تاوان ورسیږي. نو د موږ هیله دا ده چې که دا مسله لږ ذره جدي ونیول شي او ولسواکۍ ته پکې تاوان ونه رسیږي، د سولې په مرحله کې دا به ډېر یوه غټه لاسته راوړنه وسي، ځکه که طالبان دي که نور دي، ټول بالاخره یو سیستم او یو نظام ته ضرورت لري چې هغه نظام په همدغه ولسواکۍ نظام کې یو ښه تعریف شوی نظام ده.
د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعي امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ مسله په یو پیچلي بحث بدله شوې ده او ښکېلو خواوو ان نړیوالې ټولنې د ولسواکۍ یو شمیر ارزښتونو ته پاملرنه نه ده کړې. ښاغلی رفیعي هیله وښوده چې د افغانستان په مسله کې ټولې ښکېلې خواوې باید له تیر وخت څخه عبرت واخلي او دا ومني چې په دغه هیواد کې هیڅ ایډیولوژیک، تیمی، قومي او د ډلو ټپلو حکومتونه نشي کولی چې بشپړ حاکمیت ولري.
دیموکراسي داسې یو محمل ده چې پکې هر څوک خپل ځان ویني، که باصلاحیت وي که بې صلاحیت وي، که غریب وي که دارا وي، که هر څه وي، که هر څوک وي، هغه کولای شي چې خپل ځان په دیموکراسي کې پیدا کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ولسواکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ویډیویي بیان کې د نړۍ د هیوادونو له دولتونو څخه غوښتي تر څو د هغو افرادو نظرونو ته غوږ ونیسي چې په ټولنو کې بدلون غواړي. دا دیموکراسۍ په دې ورځ کې راځئ چې دا شیبه غنیمت وګڼو او بشري حقونو ته په بشپړ درناوي یوه برابره او پراخه نړۍ جوړه کړو. په ورته وخت کې په کابل کې د فرانسیس سفارت ویلي چې هیواد یې په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ له ارزښتونو څخه د ملاتړ لپاره ولاړه ده. دغه سفارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې باید دیموکراسي خوندي وساتل شي او فرانسه به د تیرو کابو دوه لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د عامې روغتیا وزارت وایي چې د غور ولایت په پوهنتون کې دیرش محصلین د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته دا لومړی ځل دی چې په لوی شمیر محصلین په یو پوهنتون کې په کرونا اخته شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې د غور پوهنتون په لیلیه کې د څلور اویا محصلینو د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معاینو پیلې ښودلې چې د دغه پوهنتون دیرش محصلین پر کرونا اخته شوي دي.
دا دیرش نفره ټول قرنطین شوي دي، اوس یې حالت ښه دی، اراض علایم ډېر شدید نه لري، مګر ما خفیف اراض علایم یا متوسط اراض علایم لري. د غور پوهنتون لیلیه کې چې دا کسان اوسېدل، کوشش دا شوی دا غزي کې چې اوسېږي چې هغه ځای دې ونیسي.
ښاغلی سمسور وویل چې په کرونا د اخته شو محصولینو نور خلکو سره تماسونه هم تعقیب شوي.
د دې تر څنګ ټول هغه شاګردانو ته چې هغه عرب ولایت نه درلودل او نو مصاب هوته توصیه شوې ده چې د ماسک د زیات استفاده وکړي او د ماسک استفاده د پونتلو کې نورم زیات شي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د بشکو کې پیښې تهرات په ولایت کې مینه شوي او دغه پیښو سپلوسه د عامه روغتیا وزارت لخوا د لوړو زده کړو وزارت ته هم خبر ورکړ شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایان هنی پرزان امریکا غا غشنه راړیو ته ویل چې اخته شوی محصولین له نورو محصولینو څخه تجرید شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې پر کرونا په لوی شمېر د محصولینو د اخته کېدو وروسته یې د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې د کرونا د ناروغانو د تجرید د څانګې ظرفیت هم 50% ته لوړ کړی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان نورالله تریکي ویل چې دا وزارت په منظم ډول په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د زده کړو بهیر د ګډو کمیټو له لارې څاري.
د روغتیا وزارت د نظارت حق لوړ زده کړو وزارت ورکړی چې باید نظارت وکړي او موږ ته گزارش راکړي. نو په همدې اساس کله چې تړون یاد وزارتو سره کېده چې پوهنه وزارت وو او د لوړو زده کړو وزارت وو د نظارت کار او مسولیت د لوړو زده کړو وزارت ته ولې گزارش و روغتیا وزارت ته ورکوي. کوم پونتون کې چې کورونا پیښې ثبتېږي نو موږ سره رابطه کوي په هغه اساس باندې پلان جوړیږي او بیا باندې بندېدو تصمیم نیول کېږي.
د غور په پانتون کې په کرونا د دیش محصولینو اخته کېدل په افغانستان کې د پانتونونو د پرانیستلو وروسته تر ټولو لوی شمېر دی چې په یوې علمي موسسه کې پر کرونا اخته شوي دي. په افغانستان کې د زمري د میاشتې په 15مه ټول پانتونونه پرانیستل شول او بیا د سنبلې د میاشتې په پیل کې ښوونځي هم پرانیستل شو. په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 30 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر دیجزره او اتسو پیزل استا لوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت د ریسپی شمیرونو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1,350 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2,800 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 5,201 پالې پیښې لا شته دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د خوست د جنو ولسوالی اوسیدونکو پر دولت نیوکه لري چې ګوندی د بیا رغونې د انکشافي پروژو په تطبیق کې د ولسوالیو ترمنځ اډوال نه ساتي. د خوست والی محمد صدیق پټمن هم د نیوکه پر ځای بللې. خبریال ابراهیم رحیمی نور تفصیل درکوي.
په داسې حال کې چې د نږدې دوه ولسیزو راهیسې حکومت د هیواد ټولو سیمو لپاره پر یو شان خدماتو ټینګار لري، د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکو په دغه برخه کې د انډول پر نه ساتلو اعتراض لري. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو سخی ګل وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې انکشافي پروژو ته ډیره لږه پاملرنه شوې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې په قلندر کې د ګوتو په شمیر ښوونځي جوړ شوي.
یای پیسو لازاته یای به امنیت یو اقسام به چوکټ دو به امنیت دو چشتانه پیسې شتانه مخسوک نه روړوي. دغه واجه لکه په وښتو په غره کې شپوته شمی داره کم پوته یو یوه واجه نه دو کړی. یه دیگه یه کلاندر دی دوه مندنه پورته ایس ده سا کولی سراک والای دی مخته ملیار نوه.
په ټوله کې نیوکه داده چې ګوندیلو کابله منظوریدونکي زیاتره پرمختیایي پروژې په ځینو مشخصو ولسوالیو او سیمو کې تطبیقیږي. ښایي دا ستونزه د افغانستان په ډیرو نورو سیمو کې هم محسوس شوی وي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي بخجان بختیار پر ولایتي حکومتي چارواکو نیوکه لري چې ګڼې یا بې غوري کوي او یا په لوی لاس د انکشاف په برخه کې ټولو سیمو ته په یوه سترګن نه ګوري.
یعنی موږ ولسوالۍ خو ښه ده یو څه اندازه به ورکول کېږي. داسې ولسوالۍ شته چې هغې ته بیخي حق نه ورکول کېږي. دغه د ناانډولۍ کچه بیخي تر اخري حده رسېدلې ده. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت که چېرته پروژې راوړي یا مثلا خلکو ته پروژې ورکوي، دغسې پروژې دې راوړي چې هغه د ټول خوست په سطحه وي، د ټولو خلکو ټول خلک پکې برخه واخلي.
په همدې حال کې د خوست والی محمد صدیق پټمن چې یوې غونډې ته یې خبرې کولې هم د ناانډولۍ خبره ومنله. د هغه په وینا ستونزه په سیکتوري ریاستونو کې ده. هغه وویل له دې وروسته هیڅ داسې پروژې ته د پلي کېدو اجازه نه ورکوي چې د ولسوالیو ترمنځ پکې انډول نه وي ساتل شوی.
همیشه چار پروپوزل ګوري، پنځه ولسوالۍ رسیبانو رسیب سیکتوري چې دولس ولسوالۍ پکې نه منګو بل پروپوزل نه من نور پنځه نه منو وروره. صحیح ده، کړي د ټولو د پاره دی کنه ورځي په مخ 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 خپل جوړو پنځه پنځه پکې نور نه شته شپک شپک پکې نه شته ونه شته څوک لاس دولسه وانه راکې په دولسه سوالو تقسیم یو یو وانه راځي امنیت ضمانت منکو ونه شکه
خوست دولسه سوالای لري په مجموع کې قلندر مساخیل صبری او یعقوبی سپیر او باغ دغه ولایت هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکو زیاتره وخت بیا رغونه په برخه کې دولت په نه پام لرنی تورنوي
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده د امریکا جغ آشنا را دوخ